پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په پام کې ده چې ولسمشر جو بایدن نن په افغانستان کې د امریکا د پالیسۍ پر راتلونکي رڼا واچوي. په دې خپرونه کې پر دې سربیره نور مطالب هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سرپلټونکي اداره سیګار وایي د طالبانو حملې په کابل کې زیاتې شوي. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د وینا په ترڅ کې د خپلې ادارې د بهرنۍ پالیسۍ مهمې برخې اعلان کړي. په میانمار کې پیاوړي پوځ کودتا کړې د حکومت مشر آنګ سان سو چی او د واکمن ګوند یو شمېر نور مهم غړي نیولي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سرپلټونکي اداره سیګار وایي د طالبانو حملې په کابل کې زیاتې شوې او دې ډلې پر حکومتي چارواکو د مدني ټولنې پر مشرانو او خبریالانو هدفي وژنو ته زور ورکړی دی. په هغه راپور کې چې سیګار نن خپور کړی ویل شوي چې د تیر 2000 میلادي کال په وروستیو دریو میاشتو کې د مخکینۍ دورې په پرتله په ټول افغانستان کې د طالبانو حملې یو څه کمې وي، خو د وړم 2012 کال په نسبت زیاتې وي. سیګار په دغه راپور کې دغه راز ویلي چې په دې موده کې د چاودیدونکو لو لامل په تلفاتو کې په سلو کې ول زیاتوالی راغلی. سیګار همداشان ویلي د افغان دفاعي ځواکونو شمیر چې کلونه 220,000 ته راکم شوی دی. د 215 متل قولو اردو د کندهار په درې ولسوالیو کې وسله والو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکوي. دغې قولو اردو نن په خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې تېره ورځ طالبان د کندهار ولایت د ارغنداب، ډنډ او پنجوایي ولسوالیو اړوند سیمو کې پر دفاعي او امنیتي ځواکونو د بریدونو په هدف راغون شوي وو چې دفاعي او امنیتي ځواکونو پرې د هوایي ځواکونو په ملاتړ بریدونه وکړل. د دغو بریدونو په پایله کې 10 طالبان وژل شوي، 4 ټپیان شوي او دغه راز د من و پټن ځایونه او یو اندازه وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. طالبانو تر اوسه د دغې ادا په اړه څه نه دي ویلي. د کندهار د ژړیا ورغندا په ګډون له یو شمېر ولسوالیو څخه په دې وروستیو کې د جنګ جګړو ډېر راپورونه ورکول کېږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا طالبان تورن کړل چې سولې ته لیوالتیا نه لري او د مرکچي پلاوي مشرانه او غړي په سفرونو بوخت دي. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ تېره شپه ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې اور بند نه کوي جګړه روانه ساتي او بین الافغاني خبرو ته زند او خنډ جوړوي د روانو ناخوالو مسؤل دي.
زموږ پلاوی په خطر کې دی، طالبان په سفرونو سر دي. حکومت او د افغانستان ملت له اوربند رانیولې تر بل هر انعطاب پورې خپل صداقت ښوولی او بیا هم ژمنتیا شته. څوک چې اوربند نه کوي جنګ جاري ساتي او په دې برسیره د بین الافغاني مذاکرې د ځنډ او خنډ لامل ګرځي. طبیعي ده چې د دې بدبختي مسؤلیت ورپه غاړه دی.
طالبان ویلی په خبرو کې زن راتلل عادي خبره ده. د طالبانو د دفتر د قطر د دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی ایران ته او د دوی د مرکچي پلاوی د غړي شیر محمد عباس تانکزی په مشرۍ بل پلاوی هم روسیې ته انتللی دی. د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچیانو ترمنځ د خبرو دا دور د تېرې جنوري میاشتې په 15 په قطر کې پیل شوی، خو په وروستیو شاوخوا دوو اونیو کې هغه په ټپه درېدلی ښکاري. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د زیمبابوی په وړاندې د روانو مسابقو لپاره پر چمتووالي کار روان دی. په پام کې ده چې د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي ټیمونه په روانه مارچ میاشت کې شل اوره او ټیسټ لوبې وکړي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
درې نړیواله شل اوریزې او دوه ټیسټ لوبې ترسره کیږي. د ویل ده چې دغه لوبو لپاره به افغان کرکټ ملي لوبډله پورا چمتووالی ونیسي او د بشپړ چمتووالی سره به د زیمبابوی پر وړاندې د لوبو ډګر ته وځي.
افغانستان تیر جنوري میاشت کې له آیرلند نه کرکټ 3-5 اواره او یو ورځنۍ مسابقې وګټلې او نړیوال جام ته د لار موندنې په درجه بندۍ کې ټول ټال 13 نمرې ترلاسه کړې. خبرونه لازم دی رادیو اوري. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د وینا په ترڅ کې د خپلې ادارې د بهرنۍ پالیسۍ مهمې برخې اعلان کړې. بایدن له دې مخکې ویلو چې د مخکینۍ د ټرمپ د ادارې د څلور کلنې پالیسۍ لوری به چې لومړی امریکا باندې ولاړه وه بدل کړي، او د نړۍ له هیوادونو او نړیوالو سازمانونو سره به د متحدو ایالتونو اړیکې بیرته اعاده کړي. د بایدن د ادارې د یو چارواکي له قوله چې امریکایي ان بی سی نیوز او سی این این ته خبرې کړې وي، له قوله ویل شوی چې بایدن به په دې وینا کې پر دې چې امریکا په نړۍ کې کوم ځای لري تمرکز وکړي. تمه ده چې بایدن به د خپل نوي د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن چې ویلې دي د دغه وزارت مسؤلیت داسې مهال اخلي چې د ټرمپ د ادارې په وخت کې پکې مورال ډېر ټیټ شوی او کلک ملاتړ وکړي. بایدن د جنوري په 20 د ولسمشر په توګه د لوړې د پر ځای کولو په مهال وینا کې ژمنه وکړه چې له خپلو متحدانو سره به اړیکې بیرته ترمیم کړي او د نړۍ په مسایلو کې به ډېر ښکیل شي. په میانمار کې پیاوړی پوځ کودتا کړی او د حکومت مشره آنګ سان سوچی او د واکمن ګوند یو شمیر نور مهم غړي نیولې دي. د پوځ اړوند میاو دی تلویزیون اعلان کړ چې د یو کال لپاره بیړنۍ حالت اعلان شوی ترڅو د ترسره شوو انتخاباتو پر سر د راپورته شوي لانجمن وضعیت وروسته هیواد بیرته ثبات ومومي. د اعلان له مخې داسې بریښي چې منت سوی د سرپرست ولسمشر په توګه اعلان شوی دی. سوی پخوانی جنرال او د ولسمشر مرستیال هم پاتې شوی دی. په بیان کې راغلي د میانمار د اساسي قانون ادارې او قضایه قوې واک د پوځ مشر آنګ هیلن ته سپارل شوی دی. دا اعلان له هغه څو ساعته وروسته وشو چې پوځ د حکومت مشر آنګ سان سوچی او د هغې د واکمن ګوند یو شمیر نور مهم چارواکي ونیول. امریکا، استرالیا او یو شمیر نورو د نورو هیوادونو چارواکو ویلي چې پر کودتا او د ملکي حکومت د مشر پر نیولو بوګنېدلې دي.
لازادی رادیو غرمنی خبری مجله اوری قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو. و باوری چې ولسمشر جو بایدن نن په افغانستان کې د متحدو ایالاتو د حضور پر راتلونکي رڼا اچوي. په میانمار کې پاوز کودتا کړي او د دې هیواد رهبره آنګ سان سوچی باندې کړي ده. پر کورنیو مسایلو نور راپورونه هم لرو. د پکتیا د لرې پرتو ولسوالیو زده کوونکي اوس د استوګنې لپاره لیلیا لري.
ډیره مهمه او اساسي ودانۍ ده چې تقریبا له دونی سو نه زیات د دې کې محصلین به لیلیا کېږي. څومره مصارفات یې هغه پورته اجرا کوي.
په یو جالب راپور کې به واورئ چې یو فلسطینی انځورګر داسې یو کافې جوړه کړې چې دیوالونه یې د ونې د څانګو په شان ښکاري. په دوهم نیمای کې د ازادۍ راډیو 15 دقیقې اونیز بحث لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو رابولم د دې خپرونې د ټاپ موضوع اورېدو ته. تمه ده چې نن د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل بهرني سیاست په اړه چې له خپلو متحدینو سره د ښو اړیکو نوی باب به یوه برخه وي وینا وکړي. لبلې خوا د ناټو څلورو جګپړو چارواکو ویلي د ناټو متحدین به د مې د میاشتې تر اخره په بشپړه توګه له افغانستانه ونه وځي. افغان حکومت په هیواد کې په احتمالي توګه د بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو په غبرګون کې ویلي که بهرني عسکر وي که نه وي، افغان ځواکونه به د خپلې خاورې او خلکو ساتنه وکړي. جزئیات له کابله په دې راپور کې.
د افغانستان حکومت وایي افغان ځواکونه کولی شي له خپلو خلکو او خاورې ساتنه وکړي. د افغانستان حکومت دا څرګندونې په احتمالي توګه په دې هېواد کې د بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو وروسته کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر وایان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل اوسمهال افغان ځواکونه د ټولو عملیاتو او جګړې رهبري پر غاړه لري.
په افغانستان کې د امنیتي او نظامی برخې مسولیت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو دی او دغه عملیات او جګړه ټول په خپله کوي. که بهرني عسکر دلته وي که نه وي، د افغان خاورې او خلکو دفاع زموږ پر غاړه ده. که ناټو سازمان او نړیواله ټولنه له موږ سره د نظامي زده کړو په برخه کې همکاري کوي، هرکلی یې کوو.
په داسې حال کې د چروی ترس خبري اژانس په یو راپور کې د دې سازمان د څلورو لوړپوړو چارواکو له قوله راپور ورکړی چې له مې میاشتې وروسته به هم بهرني عسکر افغانستان کې پاتې شي. د ناتو یو چارواکي د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نه خبرېدو په شرط رویټرز ته ویلي او اوس په دې برخه کې شویش منې نه دی عملي شوی. د دې چارواکي له قوله ناتو به افغانستان څخه د وتو په برخه کې د بیړې پر ځای د یو حساب شوي پرېکړې پر بنسټ ووځي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د فبروري په 9مه د شوې هوکړې پر بنسټ باید بحرینی عسکر د می میاشتې تر اخره افغانستان پرېږدي. خو یو شمیر رسنیو بیا د ناتو د ویان دی اوانا لونګسکو له قوله لیکلي تر اوسه د افغانستان څخه د ناتو ځواکونو د وتو په اړه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. هغې زیاته کړې د افغانستان پر موضوع باید د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې چې د فبروري په 19مه او 18مه نېټه کېږي بحث وشي. د ناتو ویاند وایي ناتو د افغانستان له سولې بشپړ توګه ملاتړ کوي څو په دې اړه ډاډه شي چې دا هېواد د نورو ترهګرو ډلو لپاره خوندي پټنځای نه دی. هغه له طالبانو هم غوښتي چې په خپلو ژمنو عمل وکړي او له نورو ترهګرو ډلو سره د خپلو اړیکو د پرېکون سربېره تاوتریخوالی راکم او په معنا لرونکو خبرو اترو کې ګډون وکړي. خو طالبان بیا د دوحې هوکړې عملي کېدل د افغانستان د جګړې یوازینی حل لار بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل د دې هوکړې عملي کېدل د شخړې د پای یوازینی لار ده. رویټرز دا شمال ته ناتو له قوله په افغانستان کې د بهرني عسکرو د پاتې کېدو خبر خپروي چې تمه ده نن د امریکا ټاکل شوی ولسمشر جو بایډن د خپل بهرني سیاست په اړه وینا وکړي. یو شمیر امریکایي رسنیو لیکلي ولسمشر بایډن په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې په اړه هم بحث او خبرې ولري. بایډن به هڅه وکړي چې په خپلو خبرو کې د ټرمپ پر مهال د خپلو متحدینو سره خراب یا هم سینګلې اړیکې بیرته ورغوي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. له کابل پر راپور کې مو واوریدل چې تمه د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل بهرني سیاست په اړه چې د افغانستان جګړه هم یو برخه ده وینا وکړي. او دا په داسې حال کې ده چې د ناتو جګپړو چارواکو ویلي د ناتو متحدین به د می د میاشتې تر پایه لکه څنګه چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو په موافقه کې یاده شوې ده له افغانستانه ونه وځي. په همدې حال کې که هم د افغانستان حکومت د سولې د بین الافغاني مذاکراتو د ځنډ او خنډ عامل طالبان بولي، خو طالبان وایي د سولې مذاکرې لا هم په ټپه نه دي درېدلي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي په هیواد کې د روانو بدمرغیو عاملان هغه کسان دي چې اوربند نه کوي، جګړه روانه ساتلې او د سولې د مذاکراتو پر وړاندې خنډونه جوړوي. د افغانستان جمهوری ریاست ویلي وسلوال طالبان د ټولو افغانانو د استازیتوب لپاره قانوني صلاحیت او اعتبار نه لري. په دې اړه د صالح محمد صالح پر راپور کې تفصیل واورئ.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د روانو ناخوالو مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو واچاوه. د افغانستان د روانو ناخوالو ختمولو په هدف په قطر کې د پیل سوي مذاکرو په بهیر کې راغلي ځنډ حکومتي چارواکي نهیلي کړي دي. حکومت وی دغه مذاکرې د طالبانو د نه لیوالتیا له کبله له خند او ځنډ سره مخامخ شوی، خو طالبان وی په مذاکرو کې ځنډ راتلل عادي خبره ده. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې اوربند نه کوي، جګړه روانه ساتي او بین الافغاني مذاکرو ته خند او ځنډ جوړوي د روانو ناخوالو مسؤل دي.
د سولې پروسه قطع شوې نه ده. زموږ پلاوی په خطر کې دی. طالبان په سفرونو سر دي. حکومت او د افغانستان ملت له اوربند رانیولې تر بل هر انعطاب پورې خپل صداقت ښوولی او بیا هم ژمنتیا شته. څوک چې اوربند نه کوي جنگ جاری ساتي او په دې برسیره د بین الافغاني مذاکرې د ځنډ او خنډ لامل ګرځي، طبیعي ده چې د دې بدبختي مسؤلیت ور په غاړه دی.
د اما او ستراتیژیکو اړیکو په چارو کې د جمهوری ریاست سلاکار او رئیس وحید عمر تیره شنبه په کابل کې یو کانفرنس ته وویل طالبانو تر اوسه داسې کوم اقدام نه دی کړی چې سولې ته د دوی ژمنتیا ثابته کړي. وحید عمر ویل چې د سولې لپاره د ښه نیت ښولو لپاره لومړی ګام په افغانستان کې اوربند ته غاړه ایښول دي. وسلوالو طالبانو چې تر اوسه یې اور کم یا هم اوربند ته لیوالتیا نه ده ښولې، یو هیئت یې ایران او بل هیئت یې روسیې ته سفر کړی دی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دوی هیئت پرون یک شنبه په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره د افغانستان پر وضعیت د سولې مذاکرو او د دوحې د موافقې د بشپړ عملي کېدلو په اړه خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د شغلی ظریف په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د یو ټول شمولو حکومت د تشکیل ملاتړ کړی دی. د افغانستان جمهوری ریاست مسکو او تهران ته د طالبانو د دوو هیئتونو سفر ته په اشاره وایي طالبان د ټولو افغانانو د استازولۍ لپاره قانوني صلاحیت نه لري. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
طالبان د خپل کوچنی ډلې استازیتوب کوي. د طالبانو ډلو په هیڅ ځای او هیڅ عنوان د افغانستان یا افغانانو استازیتوب نشي کولی. د دې کار لپاره نه قانوني صلاحیت لري، نه سیاسي اعتبار لري، او نه هم اخلاقي مقام.
حکومتي چارواکو ویلي طالبان د دې پر ځای چې په قطر کې د مذاکرو دویم پړاو ته دوام ورکړي، په سفرونو وتلي چې دې کار مذاکرې ټکنۍ کړي دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجي انوري پرون ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي دغه مذاکرې بیرته پیل سي.
اس تمام راههای ممکن
له ټولو ممکنو لارو به کار واخیستل سي او هڅه به وسه چې دا مذاکرې پیل او په چټکۍ مخته ولاړ سي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د پام وړ نتیجې ولري.
خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، په مذاکرو کې د خند یا ځنډ راتلل د وخت اړتیا ګڼي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
له ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر مون اوریدونکو، اوس هم ورزو د کابل چاپ ورځپانو مخکتنه کوو. ډیره بخښنه غواړم، په څو شیبو کې د کابل چاپ ورځپانو مخکتنه تاسو ته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې اقتصادي خبرونه واورئ.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي په 1999 لمریز کال کې 2.4 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي. د دغه وزارت د رسنیو د برخې مسؤل محمد عزیز غروال نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه عواید د مرکز او ولایتونو په کچه د 95 تړونونو له درکه ترلاسه شوي دي. د نوموړي په وینا دغه وزارت په 1999 مالي کال کې په 14 ولایتونو کې د کوچني او ستر مقیاس 201 ساحې ثبت کړي چې د ساختماني موادو، د تزیناتي ډبرو، پولی میتال او مسو درلودونکي دي. نوموړي وویل دوی د کوچني مقیاس 10 تړونونه ته مراحل او لاسلیک کړي چې دغه تړونونه د ساختماني ډبرو، شګي او جغل، مرمرو او د کانونو په برخو کې دي چې کلنی عواید 260 میلیونه افغانۍ ته رسیږي او زرو کسانو ته به په مستقیم ډول د کار فرصت برابر شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي روان کال په هیواد کې د چرګانو د روزنې 900 غیر فعال فارمونه بیرته په فعالیت پیل کړای. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې په یادو 900 فارمونو کې لوی او واړو فارمونه شامل دي چې واړو فارمونه د کرنې وزارت د مالدارۍ لوی ریاست په تخنیکی مشورې او مرستې د خصوصي سکتور لاري، او لوی فارمونه د کرنې وزارت په همغږي د امریکا د نړیوالې پرختی ادارې د زنجیري ارزښت پروژې لخوا د 80% لګښت په ورکولو سره بیا فعال شوې دي. د نوموړي په خبره یاد فارمونه د بودیجوي ستونزو له امله تړل شوي وو. کرنې وزارت وایي په افغانستان کې د چرګانو روزنې فارمونو جوړول لوی لاسته‌راوړنه ده چې د کارموندنې اقتصادي پیاوړتیا، ځان بسیاینه او د اقتصادي ودې او پراختیا لامل کیږي. د یاد وزارت چارواکي وایي دوی د چرګانو روزنې، د فارمونو او د چرګانو د غوښو او هګیو د تولید د ډیرولو ترڅنګ فارمی چرګانو روغتیایي برخې ته هم پاملرنه کړې ده. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 3 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.4 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 60 پوله، زر هندي روپۍ 1.55 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 470 افغانۍ.
زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. او سم ورزو نړیوالو مسایلو ته. ملګرو ملتونو د میانمار د برحال مشر آنګ سان سوچی او یو شمیر نورو مشرانو نیول غندل دي. د دې سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش د میانمار د دولت د منشي آنګ سان سوچی د ولسمشر او ځینو نورو مشرانو نیول په میانمار کې پر دیموکراتیکو اصلاحاتو گزار بللای. مرمن سوچی او یو شمیر جګپړي چارواکي د پاوز د کودتا په نتیجه کې چې لامل د حکومت او پاوز ترمنځ د پارلماني ټاکنو پر سر لنجه خودل شوی، لوکلری او بنته اچول شوی دي. په دې اړه نور تفصيل سفیولا ستانک زایرا کوي.
د میانمار پاوز د دغه هیواد ټول دولتي مشران بندیان کړي او واک یې په خپل لاس کې اخیستی. دې اقدام د ملګرو ملتونو غبرګون پارولی. د دغه سازمان سرمنشي انتونی ګوتریش نن په یوه اعلامیه کې ویلي، په میانمار کې د دولت د منشي یا برحال مشرې آنګ سان سوچی، د ولسمشر وین منت او ځینو نورو سیاسي مشرانو نیول غندي. ګوتریش زیاته کړې چې دا اقدام په میانمار کې پر ډیموکراتیکو اصلاحاتو یو ګزار دی. د ګوتریش په حواله د ملګرو ملتو په اعلامیه کې زیاته شوې چې د آنګ سان سوچی په مشرۍ د ډیموکراسۍ لپاره ملي لیګ یا حاکم ګوند په انتخاباتو کې اکثریت ګټلی او پوځي مشرتابه باید د خلکو دې ارادې ته درناوی وکړي او د ډیموکراتیکو ارزښتونو منلو ته غاړه کېږدي. د میانمار پوځ نن اعلان کړی چې په دغه هیواد کې د یو کال لپاره بیړنی حالت اعلان شوی او د حکومت ټول واک مین آنګ هلینګ ته سپارل شوی دی. هلینګ د پوځ لوی درستیز دی چې ټولې قضایي او حکومتولي چارې به مخته وړي. سربیره پر دې هم پوځ اعلان کړی دی چې پخوانی مرستیال ولسمشر مین شوي د سرپرست ولسمشر په توګه باندې کار مخته وړي. که څه هم چې په میانمار کې ولسمشری وي، خو تر ډیره پورې واک دولتي منشي یا صدر اعظم سره وي. اخوا د جرمني خبري اژانس د آنګ سان سوچی اړوند دیموکراسي ملي لیګ په حواله ویلي چې پوځ د کووید 19 له امله وضعیت په پام کې نه دی نیولی او هیواد بیرته پوځي دیکتاتورۍ ته ورګرځي. دغه ګوند د آنګ سان سوچی په حواله باندې په خپلو پلویانو غږ کړی چې د پوځ د دغه اقدام په وړاندې ودرېږي. د امریکا، استرالیا او یو شمېر نورو هیوادونو چارواکو هم ویلي چې په میانمار کې پر کودتا او د ملي حکومت د مشر پر نیولو بوګنیدلی دي. دا کودتا وروسته تر هغه وشو چې په وروستیو ورځو کې د ملکي حکومت او پوځ ترمنځ د انتخاباتو په سر ناندرۍ زیاتې شوې. ناندرۍ د نومبر میاشتې د ټاکنو په اړه وي. هغو ټاکنو کې چې د سوچي ګوند په پراخ ډول یعنې 80% پورې بریالی شو، خو پوځ وایي ټاکنو کې درغلي شوې ده. ټاکل شوی وه چې له دغو ټاکنو وروسته نن یعنې د فبروري په لومړۍ پارلمان لومړنۍ غونډه وکړي. د میانمار نیول شوې مشره آنګ سان سوچی د نوبل جایزې ګټونکې هم ده. د نړۍ په کچه یو پیژندل شوې میرمن ده. د نوموړي شهرت بیا هغه مهال تر پوښتنې لاندې راغی چې د 2018 کال کې سلګونه زره روهینګیایي مسلمانان د دغه هیواد د پوځ په عملیاتو کې بې ځایه او زرګونه تنه راپورونو په اساس ووژل شول. د میانمار یا برما پوځ ویلي دوی سخت دریځي کتان وژلي دي، خو د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو بیا دغه پوځ پر قومي او مذهبي تعصب تورن کړی.
په میانمار یا پخوانی برما کې د پوځي کودتا او په دې اړه د غبرګونونو په اړه راپور مو اوریده.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پکتیا کې د لرې پرتو ولسوالیو د زده کوونکو لپاره د لیلیې چارې بشپړې شوې. د ببرکان ځدران لیسې لیلیا په څلورو پوړونو کې په پاخه او اساسي ډول جوړه شوې او چارې په دوو کلونو کې بشپړې شوې. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریال راکوي.
په پکتیا کې د لرې پرتو ولسوالیو د هغو زده کوونکو لپاره چې په مرکز ګردیز کې خپلې زده کړې کوي په څلورو پوړونو کې د یوې مجهزې لیلیې د جوړېدو چارې بشپړې شوې. د پکتیا والي محمد حلیم فدی وایي په دې ودانۍ د پوهنې وزارت له پراختیایي بودیجې 6.5 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې له دې وروسته به د زده کوونکو په واک کې ورکړل شي. دای وایي له دې لیلیې به 240 زده کوونکي ګټه پورته کړي.
ډیره مهمه او اساسي ودانۍ ده چې تقریبا له 2000 زیات په دې کې محصلین به لیلې کېږي. څومره مصارفات یې هغه پورته اجرا کوي. د بودیجې نه منظوري طبي دغه پروسې لږ ځنډانې کړي.
د انور په نوم یو تن زده کوونکی هم د لیلې جوړېدو ته خوښ دی او له مسؤلو چارواکو غواړي چې په دې لیلې کې بې وزله وړ کسانو ته لومړیتوب ورکړي.
دنی باید هغه خلکو ته وسپارل شي چې هغه د ولسوالۍ او د هغه د لر پرتو ولسوالۍ څخه راځي. داسې نه وي چې هغه خلکو ته چې د واسطو یا د پیسو په زور دغه ته جینه ونیسي او هغه ښار ته هم نږدې وي.
د پکتیا په یو شمېر ولسوالیو کې د ناامنیو د باکیفیته ښوونځیو کموالی او یو شمېر نورو ستونزو له امله ګڼ زده کوونکي د منځنیو او لسي دورې زده کړو لپاره د پکتیا مرکز ګردیز ښار ته راځي. د ولایت مدني فعالان وایي له هم په مرکز او ولسوالیو کې ګڼ ښوونځي ودانۍ نه لري او له چارواکو غواړي چې په دې برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د ولایت یو تن مدني فعال جمعه ګل افغان وایي
کال دو کال مخکې سره درې مکاتب پټي پرسوي دي. پر اتلونکو 2021 کال کې دا زموږ غوښتنه ده. دا مخ خپل حقوق دي غواړي.
د پکتیا د پهن رئیس کوچای زوی وای د محل په مرکز او ولسوالیو کې د شپږو یخوانځیو د جوړیدو چاره روانه دي او وای هلمند چې پر اتلونکو کال کې به د 103 خوانځیو د جوړیدو چاره هم پیل شي.
کې سره درې خوانځي په پکتیا کې تر څومره معلومات لرم د لاسو خوانځي بودی جام موږ ته پکتیا مرکز ګرځې تر رسیدلې ده شپږ پروپوزل د خوانځي انټر شوی دي تر څومره چې معلومات لرم د انکشاف دي حل د کرادي برنامه لټیم څخه
په پکتیا کې د غزی ببرک خان زدران په لیسه کې د لیلیه د غسلور پوري زوادانه په داسې محل جوړیږي چې لا هم د ولایت په لری پروتو ولسوالیو کې د ناامنیو او یا هم د خوانځي د نشټوالي له امله زیاته برخه ځکونکې لزده کړو به برخې دي.
د ببرک خان زدران د لیسې د زدکونکو د لیلی په اړه راپور مو اوریده. اوس هم ورځو د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو.
رحیم مدنیت ورځپاڼې لیکلي د امریکا ولسمشر جو بایدن یو شمیر سلاکارانو رسنیو ته ویلي چې د ترامپ ادارې له طالبانو سره خورا نیمګړی او خطرناک هوکړه کړې چې کولی شي افغانستان په یوې ناوړه کورنۍ جګړې کې ښکیل کړي. د لیکوال په وینا دغو مسایلو ته په کتو اړتیا ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ توافق ته بیا کتنه وشي. سرمقاله کې دا هم راغلي چې دا هوکړه د امریکا ګټې هم په سیمه کې ننګوي او خطرناکې پایلې ورته لري. د لیکوال په باور له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل هم د ټرمپ د ادارې یو لوی تیروتنه و چې د بایډن سلاکاران د دې مسلې حساسیت ته متوجه شوي او پوهیږي چې د امریکایي ځواکونو وتل به په سیمه کې د دوی سیالانو ته لاره پرانیزي. ورځپاڼې همدارنګه پر افغان حکومت ټینګار کړی چې باید د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول متحده ایالاتو ملاتړ خپل کړي. ویسا ورځپاڼې لیکلي د کابل ښار بدامنی مقناطیسي ماینونه او هدفي وشنې د دې لامل شول چې په پلاسمینا کې د نه خوندیتوب فضا حاکمه شي. ورځپاڼې د ملي شورا او ارګ ترمنځ د بودیجې مسلې ته هم اشاره کړې. لیکلي د بودیجې پر سر لانجه ډیره اوږده شوه او داسې ښکاري چې حکومت یې په ستونزمن وضعیت کې راګیر کړی. د لیکوال د معلوماتو له مخې ولسمشر غني چې دا مهال د تاریخ له سخت پړاو تیریږي اوس ویل کېږي چې ولسي جرګه ښایي له دې هاخوا ولاړه شي او د ولسمشر استیضاح مسله راپورته کړي. د لیکوال په وینا که دا کار وشي ولسمشر به له هغه ځایه پر مخ سپېړه وخوري چې د جمهوریت زړه بلل کېږي او په دې توګه به ده ته د جمهوریت د دفاع له شعار څخه کار اخیستل ګران او یا ناممکن شي. او هیوا دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د طالبانو دریز ملت او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه دی. وړاندې د ډنمارک او اروپای ټولنې یو شمېر نورو غړي او هیوادونو خبرپاڼو ته اشاره شوې چې په افغانستان کې د هدفي وژنو تاوتریخوالي او ټولګټو ځایونو د ویجاړولو مسؤل وسلوال طالبان بلل شوي دي. ورځپاڼې په وینا د تاوتریخوالي په زیاتېدو په افغانستان کې رسنۍ، علما، روغتیا پالان، مدني فعالان او ملکي وګړي تر هدف لاندې نیول شوي او نور باید دا لړۍ ودرول شي. ورځپاڼې د طالبانو وروستي دریځ ته اشاره کړې. لیکلي چې د طالب چارواکو تر سرګندونو وروسته امریکا او نړیوالې ټولنې خبرداری ورکړه چې د جمهوریت ملاتړ کوي او وروستۍ لاسته راوړنې چې همدا جمهوریت سره بیلګه ده باید د نامعلومې سولې په پلمه قرباني نه شي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. یو فلسطینی نقاش یو خاصه کافه جوړ کړی. د دې کافه دیوالونه داسې ښکاري لکه د ونې شاخونه چې پرې را پراته وي. دا نقاش غواړي خلک د ده په کافه کې طبیعت ته د نږدېوالي احساس وکړي. ملالۍ بشیر او په دې اړه تفصیل.
احمد یعقوب د فلسطین په نابلوس سیمه کې یو داسې کافه جوړ کړی چې په ونه کې د کور غوندې ښکاري. د غواړي خلک په دې کافه کې طبیعت ته نږدې سي، ځکه فکر کوي په فلسطین کې طبیعي ځایونه ډیر کم دي چې د تفریح لپاره خلک ورسي او خوند ورڅخه واخلي. احمد یعقوب رویټرز خبري اژانس ته په دې اړه داسې ویلي دي.
د دې ځای په اړه به درته ووایم چې خلکو ته ډیر په زړه پورې دی، ځکه چې دلته دا ډول ځایونه نشته. که څوک غواړي د طبیعت ښکلا وویني باید اسرائیل ته ننوځي او دا کار زموږ لپاره ډیر ګران دی. موږ له ډیرو تفریحي ځایو لیدلو څخه محرومه یو، خو موږ دا وړتیا لرو چې ځان ته طبیعت جوړ کړو. موږ بدیل لټولی شو.
دا کافه داسې اوډل سوی چې خلک پکښې له آرامې فضا خوند واخلي او د منځني ختیځ د دودیزو خوړو تر څنګ خوندوره کافي هم وڅښي. دا د هغو فلسطینیانو لپاره یو بدیل هم دی چې په اسرائیل کې طبیعي ځایو ته پر غزه تړانګه د بندیزونو له کبله د ورتګ اجازه نه لري. لارا هنیش دغه کافې ته د قهوه څښلو لپاره ورغلې ده. دا وایي
دا ډیر ښه ځای دی. کله چې زه دلته راشم پخوانی وختونه مې را په یاد شي. خلک وایي چې نبلوز کوچنی دی نشک دی، نو کله چې دا کافي پرانستل شوه ما احساس وکړ چې کوچنی دمشق ته راغلی یم.
د ونې غونډې کافې په 2020 کال کې جوړه سوه، کله چې د نړۍ اقتصاد د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله